نکم سلطان محمد سرور سیب وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دغه پروګرام بیا هم ده. طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته خبریږي. وړاندې اوره چې افغان ولسمشر نن هند ته ځي. د سیمې په امنیت او ثبات او د دواړو هیوادونو په ګډو مسایلو به له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د پروګرام په ډېره برخه کې د ازادي راډیوي مجله خبریږي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند صدر اعظم نارندرا مودی په بلنه نوی ډیلی ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. او کریستیانو رونالدو د 2018 کال د نړۍ غوره فوټبالر لقب خپل کړ. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر نن سه‌شنبه د هند صدر اعظم په بلنه نوی ډیلی ته ځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا آزادی راډیو ته وویل دا سفر د یوې ورځې لپاره دی. ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړ رتبه هندي چارواکو سره پر مهمو سیمه ییزو مسئلو تجارت او د ترهګرۍ پر ضد پر روانه مبارزه خبرې وکړي. جزئیات وړاندې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یو ځای شي د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. تیلرسن پرون دوشنبه افغانستان ته ولاړ او بیا یې خبریالانو ته وویل په وسلوالو طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د جګړې د پای ته رسېدو پلویان دي.
د وی مګواړو له هغه کسانو سره ارتباط ونیسو چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي او متفاوت فکر لري. هغوی ته د افغانستان په حکومت کې ځای شته، خو په دې شرط چې له تروریزم او تشدد لاس واخلي او د افغانستان ثبات ته تعهد وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن پرون له افغانستانه د عراق پر لور لاړ او نن به اسلام آباد ته هم ځي. ملګری ملتونه وایي په نږدې یوه اونۍ کې د خراب امنیت او جګړې له امله 15,000 افغانان په ننګرهار او کندوز کې بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون دوشنبه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 0,000 کسان د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ادارې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د جګړې له امله د بې کوره شوي خلکو شمېر 8,500 وښود. ملګري ملتونه وایي په څه باندې یوه اونۍ کې 1,500 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او 16,000 افغانان هم له ایران یا ستانه شوي یا په زور ایستل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن بیگا عراق ته ولاړ. عراق ته د تیلرسن دا سفر نو اعلان شوی. تیلرسن به له عراقي چارواکو سره د داعش د وسلوالو پر ضد پر روانه جګړه، د ایران پر فعالیتونو او د کردانو د خپلواکۍ پر هڅو خبرې وکړي. تیلرسن به له عراقي چارواکو په سیمه کې د ایران د لاسوهنې سره د امریکا په مخالفت هم وغږیږي. ملګری ملتونه وایي میانمار ته د هغو روهینګیا مسلمانانو چې بنګلادیش ته تښتیدلي د بیرته ستنېدو بهیر باید داوطلبانه وي او په مسؤل ډول ترسره شي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل په جنیو کې پر روان کنفرانس کې باید له روهینګیا کډوالو سره د زیاتو مرستو تعهد وشي.
have started
د وی پورستیو کې اوریدل کیږي چې بنگلاديش او میانمار د هغو روهینګیا کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه خبرې کوي چې بنگلاديش ته تښتیدلي. هغوی باید داوطلبانه با عزت او په امن کې ستانه شي. د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي ویلي د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر کم شوی چې له میانمار د بنگلاديش پر خوا تښتي. د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال هر ورځ له میانمار د 0 او 3,000 ترمنځ روهینګیا مسلمانان بنگلاديش ته تښتي، خو مخکې دا شمیر په ورځ کې د 12,000 او 15,000 ترمنځ و. د افوی نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې ډېر ژر پر یو ایراني ولاسله سویډنی د اعدام د حکم په اړه له سره غور وکړي. د رپورټونو پر اساس د سټاکهولم د کارولینسکا څېړنیز انسټیټیوټ څېړونکي احمد رضا جلالي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې له تهران کې نیول شوی و. د ایران محکمې پر هغه تور پورې کړی چې له مقدساتو سره یې دښمني کړې او څو ورځې مخکې پر هغه د اعدام حکم وکړ. د افوی نړیوال سازمان پرون دوشنبه وویل پر جلالي د محکمې حکم باید فورا باطل شي. احمد رضا جلالي په خټه ایرانای دی او د سویډن تابعیت لري. او وروسته خبر ده چې کریستیانو رونالدو د 2018 کال د نړۍ غوره فوټبالر شو. هغه ته بیګا د لقب په لندن کې د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا په جوړ شویو مراسمو کې ورکړل شو. دا پنځم ځل دی چې رئال مادرید هسپانوي فوټبال کلب د پرتګالی لوبغاړی دا لقب خپلوي. په دې کټګورۍ کې له کریستیانو رونالدو سره دوه نور وتلي ستوري لیونل میسي او نیمار دا سلوا هم شامل ول. لیونل میسي 15 ځله تر دې مخکې د نړۍ غوره فوټبالر نومول شوی. د ښځینه فوټبالرانو له ډلې د هالند ملي لوبغاړي لیکي مارټینز د نړۍ غوره فوټبالر شوه. اخوا د رئال مادرید روزونکي زین الدین زیدان ته هم د نړۍ د غوره روزونکي لقب ورکړل شو. دغه فرانسوي روزونکي رئال مادرید ته لار وښوده او د اروپا اتلانو جام په ګټلو کې خپل ستر رول ادا کړ. مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org هم لوستلی شئ. اوس هم راځو پروګرام ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه هند ته ځي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند نجیب آزاد بیګا ازادي رادیو ته وویل هند ته د ښاغلي غنی سفر د یوې ورځې لپاره دی. هغه به له هندي چارواکو سره په یو لړ مهم مسایلو خبرې وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان جمهور رئیس بنن پر رسمي سفر نوی دلی ته ولاړ سي. د جمهوري ریاست مرستيال ویان نجیب آزاد بیگا ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره پر مهمو سیمه ایزو مسئلو خبري وکړي.
جمهور رئیس آلتا د نریندر مودي سره یعنی د هندستان د دومړي وزیر سره همدارنګه د هندستان د جمهور رئیس سره او بیا د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سره ځانګړي ملاقاتونه لري. په دې ملاقاتو کې به په دوه اړخیزو تعهداتو خبرې کیږي. په دې خبرې کې به د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت، همدارنګه امنیت او پر نورو سیمه ایزو مسایلو یعنې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو په وړاندې په مبارزه باندې به بحث او نظر تبادل کیږي.
د هندي مطبوعاتو په حواله د هند صدر اعظم به له ولسمشر اشرف غنی سره چې د سیمې په کچه د نوې ډیلي له مهمو ستراتیژیکو شریکانو دی پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت په جزئیاتو خبرې وکړي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله ولسمشر غنی به همدارس په نوې ډیلي کې د ویویک آنندا نړیوال بنسټ یوې غونډې ته وینا وکړي. د هند خارجه چارو وزارت خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی به د خارجه چارو له وزیر سوشما سوراج سره د هند او افغانستان ترمنځ د پراختیا نوې شراکت پر پروګرام، د سولې پر هڅو، سیمه ییز امنیت، له تروریزم سره پر مبارزه، ثبات او پراختیایي پروژو وژغیږي. سره له دې چې د جمهوري ریاست سرچینې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سفر هند ته د ولسمشر غنی له تک سره په ارتباط کې نه ګڼي، خو هند ته د ولسمشر غنی تر سفر لنډ وخت وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم نوی ډیلی ته ولاړ سي. ریکس ټیلرسن به هم له هندي چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبري وکړي او د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس به بیا له هند وغواړي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په مټ له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هند په تیرو شپاړسو کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په نننی سفر کې به د هغه هیواد چارواکو ته مشخص وړاندیزونه وکړي څو د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. ریکس ټیلرسن د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې نن به اسلام آباد ته سفر کوي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پاکستان ته ځي او د هغه هیواد د چارواکو سره به د افغانستان د سولې لپاره پر هڅو خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې وو او له افغان لوري سره هم پر دې او نورو مهمو مسلو غږېدلی دی. هغه د افغانستان له ولسمشر او ځینې نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف د وسلوالو طالبانو د پاکستان د ملاتړ ختمول دي. ریکس ټیلرسن وویل موږ له پاکستانه ډېره مشخصه غوښتنه کړې چې وسوالو طالبانو او په هغه هېواد کې تروریستي ډلو ته له ملاتړه لاس واخلي، څرنګه چې موږ ویلي په ستراتیژۍ کې دا شرط اولویت لري. له دې امله به د پاکستان سره زموږ روابط د اسلام آباد پر هغو اقداماتو مشروط وي چې زموږ لپاره د مهمو مسئلو په برخه کې یې کوي. ریکس ټیلرسن زیاته کړه چې واشنگټن پر پاکستان شرط ایښی چې وسوال طالبان د کابل له حکومت سره مذاکرو ته حاضر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان ته شایي چې په خلاصو سترګو وضعیت او هغو تروریستي ډلو ته وګوري چې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي یا خوندي ځایونه لري. کابل ته د ریکس ټیلرسن سفر مخکې له مخکینو اعلان شوی. هغه په افغانستان کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له خپل ټولو زوره کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګېدل به د پاکستان لپاره هم د باثباته راتلونکي ډاډ پیدا کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړي چې موږ په تر هغو چې د سولې او ثبات د ټینګېدو ډاډه سو دلته پاتې کیږو. دا تعهد محدود نه دی، خو ولسمشر واضح کړي چې د سپین چک مفهوم هم نه لري. د امریکا ولسمشر د اګست په 28 نیټه د افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولې جنوبي آسیا لپاره د خپل حکومت ستراتیژي اعلان کړه. وی ویل چې پاکستان هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا پر ملکی وګړو عسکرو او ګټو حمله کوي. ټرمپ هم داراس پر هند راغ وکړ چې د اقتصادي او پراختیايي پروژو په مټ په افغانستان کې د ثبات لټینګش سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته تر تګ وروسته هند ته ولاړ سي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې نظر له هندي چارواکو سره وغږیږي. امریکا تیر کال پر پاکستان د F-14 جنگي جټ الوتکو پلورل بند کړل او پوځي مرستې ورسره محدودې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څه موده مخکې خبرداری ورکړ چې که پاکستان خپل دریځ بدل نه کړي د امریکا مرستې به ورسره بندې شي. ټیلرسن پرون په دې اړه وویل امریکا د افغانستان په څیر د پاکستان د راتلونکي او ثبات په اړه هم اندېښمنه ده. د پاکستان سره د امریکا د همکارۍ تعهد مشروط دی او اسلام آباد ته په سفر کې به دا خبره یو ار بیا پاکستانی چارواکو ته واضح کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری لوستي. په همدې سره پروګرام ختميږي. د ازادي رادیوي مجله هم مهیروي.
فارن پالیسی خبرونه په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د حقوق حملو په نتیجه کې چې د ماينونو یا د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په وسیله کې شي د تلفاتو د زیاتیدو یادونه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس د سشکل د اپریل له پیله د جون تر پایه د سړک د غاړې بمی حملو 3,340 افغانان ټپیان کړي دي. فارن پالیسی د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ویلي چې په یاد موده کې د سړک د غاړې 1,134 چاودنې شوې دي. فارن پالیسی وایي په مجموع کې تر 2014 میلادي کال د سړک د غاړې بمی حملې په سلو کې 10 ډېرې شوې دي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د چارو متخصص انټونی کارتسمن فارن پالیسی ته ویلي هر څومره چې طالبان د سیمو کنټرول له لاسه ورکوي ممکن د سړک د غاړې بمی حملې هم نورې زیاتې کړي. د سړک د غاړې بمی حملې د طالبانو هغه تاکتیک دی چې له کلونو راهیسې ورڅخه کار اخلي. د دغو حملو اکثره قربانیان عام یا ملکي خلک دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو د سیاسي نتیجو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو یو شمیر استازو په وروستیو کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وپوښتل چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره ولې زیاتې هڅې نه دي شوې. د افغانستان د ولسي جرګې غړي سالم محمد سلجوقي د شنبې په ورځ له امنیتي چارواکو سره د ولسي جرګې په غونډه کې وویل ولسمشر ویناوی کوي او وزیران او سلاکاران ورته چکچکی کوي. ورسپانې په پکتیا، غزنی او کندهار کې پر امنیتي مرکزونو او دغه راز په کابل او غور کې پر دو جماعتونو د تیرې اونۍ د حملو شدت ته په اشاره لیکلي چې په دغو حملو کې ټول ټال 250 تنه ووژل شول. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمیر افغان چارواکي پاکستان په دغو حملو کې په لاس لرلو تورنوي او یو شمیر نور باور لري چې دا بدونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي ستراتیژۍ په ځواب کې یو ډول د قدرت شوډنه و.
آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په کابل کې افغان ادبی بهیر د تلې د میاشتې د 28 نیټې ونیزه غونډه در واخد استاد سعدالدین شپون ادبی فعالیتونو ته ځانګړی کړی و. د روانې خپرونې په ډیره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اورئ.
کوم څه پېښې ته پام شوی و؟ د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو ولا په اسانه ور پام ولیده ژبه له دې نظره وګورئ.
همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې داسې یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډېر ښه سړی وي او ډېر غریب هم وي او ډېر زیات ضرورونه پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حاله خبرېږو. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د تلې د میاشتې په 23 نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د آلمان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډېر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت ور لغاړې و. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 23 نیټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روخ دی خادوي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي خپرونه وچه په دې وروستیو کلونو کې نه چاپیده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقی د تلې د میاشتې په 25 نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له 40 کلن ځن وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپیریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 23 نیټه په ملي ګالری کې د دوه ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوه جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم څو ځله د لاسي صنایعو نندارتون نه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په عام او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان د څو تنو ځوانانو سره مرکې کړي دي. د رپورټ اوریدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
ځوانانو کې مصروف مطالعه
هغه کسان چې د کتاب مطالعې سره مینه لري هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایي پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډېر مثبت تغیرات راوستلی شي. او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي، هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري، نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي،
فرهنګ مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیم
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤول محمد سلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نظر به گذشته او د می طول چند سالی که ما باعث مدیر کتابخانه هستم،
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په آسانۍ سره نشي پیدا کولی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اته دیرش ورځې مخکې د افغانستان د نومیالي او پیژندل شوي لیکوال استاد سعدالدین شپون لګوتو هغه سې که وخته چې د څه لیکلو په خاطر به یې کړکۍ پرې ټینګاوه او پاڼه به یې پرې ښکلې کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څو لسیزې د کړي او لیدلې ژوند د جلوو په انځورولو تیرې کړې، لارې ومونده، هغه یې وپالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا وباله. د ده په ګڼو لیکنو، د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډېر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنا لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نصر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي، د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو رابولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نثر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی وي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالی. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بانکي غاړه مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د خپل د ادب پیسې کې زده کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کوي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسې کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دی، د هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاته شي. نه، هغه لویې خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي په هغه باندې ته نه پاته کېږي، ته په هغې شي پاته کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسې ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سړی د زر کاله پخوا زمانه د محمود غزنوي زمانه بیان کړه، په علم کې به مې شک نه ده چې دا زمانه زه واقعا انځور کړم. خو دا کتاب چندان پایدونه نه دی، دا یاد لري په هغه وخت کې به وځلیږي یو څه وخته، ولې د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلی یم، د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي. د ما معلومات همدا د بهقي کتاب به ګورم، د پلاني کتاب به ګورم، د ګردیزي کتاب به ګورم، یو شی بل شی به ګورم د هغې زمانې دي. فردوسی شیرونه بگورم مریم سوری و اسجدی و کورم بیا و یو شای تصوروم. لیکن یو سل کال بعد چی یو معرف رازی هغه به تر ما ډېر کتابونه لري، تقریبا سل کال بعد به کتابونه لا ډېر وي که نه، او د محمود غزنوي د زمانې پیسه کې به کتابونه ډېر وي. یو بل به څه شی سل کال بعد به ټکنالوژي ډېره مخته تللي چې د محمود د زمانې پیسه کې به دومره هغه شیان معلومولی شي چې موږ اوس تصور هم نشو کولی. نو د سل کال بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوي ته ډېر ورنژدې دی. نو د سل کال بعد خلک د محمود غزنوي پیسه کې ما کتاب ولې ولولي، د بهقي کتاب به بیا هم ولولي، ځکه چې بهقي په هغه زمانه کې اوسېدو د هغه غزني رپورټ یې لیکلی دی. فاروقي د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته یوه قصیده لیکلې ده، تاسو د مکتب کتابو کې هم لوستی که نه، وایي شهر غزنه نه همان است که من دیدم پار. هغه چې ده د ادبیاتو یو شهکار ګڼل کېږي. علت یې څه شی ده؟ یو سړی د محمود له مرګه یو کال وروسته غزني ته تللی ده، هغه غزني درته انځورۍ تصویرۍ دا ولې شهکار ګڼل کېږي؟ دا قصیده نه مري او فاروقي بیا نه مري چې ده د یو داسې پیښې رپورټ راکړی دی په ادبي ژبه چې غیر له ده موږ بل هېڅ ذریعه نه لرو چې په هغه رپورټ کې شامل سو. که دنیا زر کاله نور هم مخته لاړ سي او د غزني پیسه کې ډېر څه معلوم کړي، خو چون بهقي په هغه پیښې په سترګو لیدلي وي، نو د ده د رپورټ اهمیت ته نه رسېږي. د ده رپورټ د اول لاس معلومات دي. دا البته ما د تاریخ پیسه کې یو څه خبره وکړه، خو ادبیات هم داسې دي. شپون صاحب خپل کلی او خپل چاپېریال انځور کړو. د مخکې هېواد صاحب د خاطراتو یو جمله وویله، په هغه کې مې د خپل ژوند انځور کړی ده. د بل چا پیسه کې څه نه دي، د داستان کې هم داسې کوي، په ناول کې هم داسې کوي. نو که موږ خپل ژوند انځور کړو په شعر کې په ادب کې، هغه به پاتېدونه وي. شپون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شپون له دې درکه ډېر کامیاب انسان و. زر کاله بعد به هم دی ځکه ولوستل شي چې هغه کلی هغه چاپېریال چې ده انځور کړی و، ده پکې ژوند کړی و، د زر کاله پخوا خلک به یې هم غواړي چې ځکه بله منبع به نه وي، اصلي منبع اول لاس منبع به دی. شپون صاحب د سبک د طرز چې ده درې خصوصیات لري. یو خصوصیت یې دا دی چې ژبه یې ولسي انتخاب کړې ده، نه مصنوعي. دا مهمه ده. د داستان لپاره مصنوعي مې وویل، دا بلشتون ده کلمه یې رسمي به وبولم، نه رسمي ژبه. دا رسمي ژبه ژوندۍ ډېره نه وي، سمه به وي خو ژوندۍ نه وي. ژوندۍ ژبه همغه ده چې د خبرې کوي، او داستان چې دی هغه هنر ده. هنر باید ژوندۍ وي. هنر چې دی د موږ له احساس سره کار لري، او احساس ژوندۍ وي، نو د دی په دې راز پوهېدو وي. ملي ژبه نهایت ژوندۍ ده. کله چې موږ ولسي ژبه یادوو، ډېر خلک چې دي وایي متلونه استعمال کړي دي او اصطلاحات. تنها متلونه او اصطلاحاتو خبره نه ده، بلکې متلونه او اصطلاحات که په یو داستان کې تر حد لږ ډېر یا بې مورد استعمال کړي، داستان ورسره خرابېږي. باور ولرئ، شپون صاحب د ولسي ژبې یو باریکیو ته متوجه و چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه و په افغانستان کې، په پښتونخوا کې. زه دوه مثاله درکوم چې به خبرې موږ دي شي. تاسو وګورئ چې دی د ولسي ژبې په وړاندې کولو کې، د ولسي ژبې د احساس په درکولو کې څومره کامیاب و. استاد شپون دغه د خاطراتو په کتاب کې دی د ماشومتوب لوبې یادوي چې ماشومتوب کې څنګه کول. ماشومتوب کې ګوره ژوند ډېر تکراري، فرضاً لوبې کوي خو هره ورځ هغه یوه لوبه کوي. فرضاً عادتونه د ماشومتوب تکراري، فرضاً د چا پلار راشي او پقاري دی ځینې منډه کوي، خو یو قسم منډه کوي. د دې لپاره ګوره موږ په خپله ژبه کې څه کوو، په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر له شپون صاحب بل چا نه دی پام شوی دی. په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو. ګورئ مخاطب دا ده که زه وایم زه بازار ته تللی وم، زه مریض وم، ما احمد ولیدو، دا زه متکلم خبرې کوم. که داسې وایم هغه مې ولیدو، هغه ښه و، هغه داسې و، هغه بد و، یو غایب یادوم. خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ، دا مخاطب ته شپون صاحب داسې وایي. دغه تکرار شوي پیښې او خاطرې په داسې انداز کوي، هغه لیدلوری دوم کې، دوم شخص کې. داسې وایي چې مور دې راشي نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه، او چې پلار دې درته پقار شي نو ته به ترې منډه کې، او چې مازدیګر شي نو کوڅې ته به ووځې لوبې به وکړې. کله چې خپلې تکرار شوي خاطرې خلاصه کوو، نو یو عمده طریقه یې دا ده، تاسو ښه فکر پرې وکړئ. دا ده شپون صاحب دې شي ته پام شي و. ته دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و، او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو ورا په اسانه ورپام نه ولیده ژبه له دې نظره وګورئ. زه یو بل مثال درکړم. خوب موږ چې کله خوب تېروو، یو خوب هم د بل چا ته وایو. خوب هم یو روایت دی، یو رپورټ دی. فرضاً زه به یو بل مثال درکړم. فرض زه پرون تللی وم لوګر ته، زه قصه درته کوم داسې وم، زه پرون لوګر ته تللی وم، هلته مې همایون هیواد ولیدو، همایون هیواد سپینې جامې اغوستې وې، یو ډېر لوکس موټر یې و، کنه حساب کتاب یې برابر و. داسې خبره به درته کوم، خوب دغسې نه بیانوو، ګوره په ژوندۍ ژبه کې په رښتیانۍ پښتو کې داسې ویو، خوب وینم چې همایون هیواد وي، لوګر وي، سپینې جامې یې اغوستې وي، دغسې وایو که نه وایو؟ ګوره دلته هغه د ګرامر په لحاظ هغه د فعل هغه التزامي وجه دی نه وایو، وی وایو. ګوره لکه التزامي وجه داسې لکه یو شی چې شاید راغلی به وي، باید تللی وي، که نه داسې که ته راشې. شپون صاحب کله کله چې په شعر کې خوب یادوي یا په داستانونو دغو کې دغه بیا خوب هغه فعلونه استعمالوي، معمولا هغه د التزامي وجه فعلونه چې هغه په ژوندۍ ژبه کې دي. ولسي ژبه تنها په دې متلونو په دې اصطلاحاتو په دغو کې نه خلاصه کېږي. ژوندۍ ژبه زموږ ډېره زیاته غني ده. زموږ تر لیکلي ګرامر په مراتبو وسې او ذاته باور ولرئ په دې عقیده یم چې موږ د خپلې ژبې قوانین په سلو کې 1% 2% هم نه دي بیان کړي. دا دومره غني او وسې ژبه ده. او لیکن دا د شپون صاحب غوندې عظیم استعداد بیا ډېرو شیانو ته د دې ژبې متوجه شوی دی. تاسو که غواړئ چې پښتو ډېره زیاته درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنې ډېر زیات کومک در سره کولی شي. دده ژبه ژوندۍ او ولسي ده. دا ده بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی. دی د ژبه نهایت تصویري ده. د تصویري ژبه په کیسه کې زموږ ډېره مشهوره خبره دا ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي نه عقل ته. که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وې، دا سترګو ته سروالی سترګې ویني. او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلې جامې وې، ښکلی چې دا عقل ده مخاطبه خبر ده. ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي، خو سروالی، شینوالی، زیړوالی، دنګوالی، ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي. که نه که وایم چې سترګې بادامي وې، دا سترګو ته درېږي، تصور یې کولی شو. که وایم چې ښکلې سترګې وې، دا سترګو ته نه درېږي. د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی. ده یعنې په پښتو داستاني ادب کې زما په خیال د دې نظره دی جوړه نه لري. خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده. د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم خو چې دغه خبرو ته ورته وي. زما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بې ساری استاد و. کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي، که هغه به د هرې لهجې و، د هر ځای به و، ده به دومره ژوندۍ یو دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو. دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی. درېیم خصوصیت د ده د نثرونو د ده آیروني وه. آیروني موږ کله کله دې ته طنز وایو، بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو، خو خبره دومره اسانه نه ده. آیروني چې ده تر طنز په مراتبو یو وسیع مفهوم لري، یو فلسفي مفهوم لري. اصلا دغه طنز به ټوکه چې ورته وایي دا څه شی ده؟ که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه، له دغه نه خندا زیږي. د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده. که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي، وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ، دا ولې د خندا خبره ده؟ د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور. زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي. ګوري دا ولې کامیابه ټوکه ده؟ ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وسوه. زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه. له دې فاصلې نه طنز جوړېږي. او بل ولې کامیابه ټوکه وه؟ چې وروسته فکر وکړو چې هو ولا دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده، خو منطق هم پکې شته. منطق څه شی دی؟ وږی انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي. دلته قانیم سو، یعنی هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي، یعنې موږ تصور کړی نه یي، ناڅاپي یو خبره واورو، او هم په عینل کې بیا و هم منو چې وولا همداسې خو یي نو داسې باید وایي. له دغه نه طنز جوړېږي. خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي. لیکن آیرونی چې ده، آیرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډېر وخت هیڅ خندا باعث نه ګرځي. خو موږ هغه آیرونی طنز ترجمه کوو، دا به البته د بوش جنجالي طنز د ژور واقعیت، پیچلی واقعیت. پیچلی واقعیت نه مطلب څه ده؟ موږ خپله دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو. موږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو، نو په هغه کې انسجام وي، په هغه کې تناقض نه وي. مطلب مې څه شی دی؟ زه وایم چې دا مایک دی، په عین حال کې دا نشم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی. دا بیا منطقه خبره ده. لیکن که ژوند ته ژور وګورئ، متاسفان هم دست ده هم بوایی چه ده ده هم نده مثالونی بیخی دیر ده و قصه بده سوکم دوی پا بغداد که یو تاجر ایده تاجر یو نوکر نوکر بازار ده واسطه و چه تا آخر رو ده سودا رو ده نوکر سودا را نوده و دیر و خطا را آقای و رید دیو پریشانه ده ده خورت ویل ده سوداگر چه ولی خیرت بده دور طول چه ما پا بازار که مر گولیدو او و بیردم و خیر خیر ما بیریشه وی نه یو آس را که لبغداد تر یو بل نجده شهر سامره نمیشید یو آس را که یو شهر را که ایتاس دیر تیز ده تب سوداگر توایی چه سامره تا و تشتما مرگ را پسی گرزی بغداد تر پسی را غلی ده چه پرس مزینی نو آقا سوداگر یو دیر تیز آس داری داور که مازگر هم ده یو ده پری پرماشا ما پری تر شپی پری شپاغت و رسی سامره تر ده سامره تر روان سی و سامره تر لرسی و ده سوداگر بید سودا و رو بیگی چه ده سری اشتی هم مرگ دلی ده نیده لی دلی اچه ورخط از سوی ده و دول چه ده بازار پا پلانی چه و که ما مرگو تر از سوار سم قصد سده چه ور اگر تا ده سوداگر اشتی هم مرگ میدی چه ولر ده نو سوداگر ور اگر تا مرگ را بس ما ده نوکر ده دیر بیره ولی و ولی ما گفته بل ما بیره ولی نو ما صرف تعجب کو کچه دای می ولیدو سس ما و تا خوندن شبا وعده پا سامیره که ده سسا با دی اخلا مکنه تعجب میو کسو تلا پا بغداد کسو که ده یک قسم ایرونی ده تانس ده یعنی دی که خنده نشتا گوری لیکن جوان تزاد شتا موگا حدسی پا جوان که یاو رقم کهو و تقدیر دیگه خلاف را پیشهی همیشه تا سی پا جوان که او گوری هم دستی کیجی کنه دی خدایو دی بنده کرد سر برابر نی دا گروه دی جوان تانس ده موگا دیتا خوشحالی جو چی دی میاش دی پای را ورسیشی او ماش و اخلو خو پا این حال که یو پت احساس را توایی چی او خلو میاش دی جوان من ختم سو پا ماش من دی خبر جوان بدلو دا تصادونه دی پا حقیقت که یه غشته چه خوشحالی شو آقا با حقیقت که نمود تباهی باعث هم گرزی ده اولاد جوان حقیقت هم داده ده جوان آقا چه دیر وقت تو که زور سی هم ده حال ده او ده دی بیان لپاره بیا پا ادبیاتو که دی آیرونی ترس ده او ده دی آیرونی ترس پا پشتو ادبیاتو که ترپول لوی استاد شکون صاحب ده شکون صاحب دی ادبیاتو آقا دیر اصیل شان چه دی آقا پا اعلا حد که لگی از پا دی اقیده هم چه دی با پا پیلوی پیلوی با دیده اصار اول وستن سی ده تا با موش دواوی که خدای دی او بخشی خدای دی جنتون پا نصیب که خو پا این حال که با دیده لأصار و ندیر از دکتا که جزوانه ما ما یا وقت زب رستی خبر دا وکم یا وقت ما دی قصه پا تخنیکونو بند دیر مقاده نکلی پا یهو وقتو که دی قصه پا فن بندی باور ولی رای پا پشتو که بمی اغا دی شم مثالونه دی شپون لقصونه دیر اکول اغا شپون سب چی ده اغا دی قصه اغا کم سی اغا دیر اصیل تخنیکونه دی چه قصه ور تارتیا لری اغا با دی شپون سی پا قصو که دیر زیاد رو پنوری که با یا او یا با نو یا با یا چو یا خو پار حال بلکه پا دیر و مشهور که چه منگا مشهور قصه لکوال گلو اغا شای با چندان دی که پا ویره که دایسی با از بیوگا پو کنه دی نورو یه دی با او شپون سی بلوی لکوالو دی دن باید زدک رو کو او دی دی یاد باید تازه و ساتو او منن لطاسو چه دی ما خو دوست و ملگره نو پا مای دیر زیاد احسان دی او تاسی زوانان خو با اکثر شاید تاسی بی لش پیشندلی یا بی نپیشندلی چرا غیلی هست او دیده یاد منزی لطور رو باید مننه هم بکن مننه چو خبری ما بیدید
لستاز سرم یه وقت مرکه کرده و پا آخر که مهتریو پختل مال خبری خودی رواش بی خو که کم خبره دی پزرد پاتی دی استاد ویل وای سور از مخ که قلم کلونه که ونده را تنیوالی و بیناری لیکلی و چه دا پختو نصر باچا دا بیناری را که او مانا خیسته خو روستا می واخست او اوس خوشاله ام چې اخیسته مې ده وای دا وړم امریکا ته خپل میرمنې ته مې ورخه چې زه خدا غاس سړای ما
خپل ټوله نه مې مطالعه کړې ده دلش مطالعه نه بشه دسته تیوریتیکی مطالعه بلکه کتل می ده پا مختلف حالات که می کتل ده طوله نظرش نه مطالعه که گیشه ده تاریخ لنظر مطالعه که یا نور چه مطالعه که در زین جمله هم ده خلق لیده شده که چه با سر مصدر ده خدمات و فی یاد آقا سکم شای دادان نده ده مطالعه قول ده تنوی هر سولی تا گتوار اوله امکانهاش لرم بی خوبی دی کنه طول شان خان آباد که پیکشی ویدی دقیقه ما چلی کردی لگه به جلاور کرده یا انصر چی چوکی نیاده بی اغا میاد کرده اغا خلق می نازه بی هست اغا رازی لا را تا خلق بیده چی ویده نصر پاچا اغا بینر چه بو اما عکس بو پکیم اغا بیا ما تا را کو ما نخستو واس فکر کم چی خشه چی بو می خستو چی ما میرمونه بگوری سی دقیقه سیم اصی ندهی چی دسی نیم دامی آخری خبرو
اوس به استاد اجمل خپله د استاد شپون پاړه وغږیږي استاد خپله
زه فکر کوم چې د دین نور زیات کار په کار دی لکه غزنفر صاحب چې کوم خبرو ده د استاد شپون سبک ته او د هغه د کیسو او مثلا د هغه نور خصوصیتونو ته پام وکړه زه یم چې دا یو پوره ډېر کار غواړي استاد د هغه په باره کې ډېر زیاتې خبرې وکړي زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم ما یو وخت د ماسټري تھیسس لیکم نو په هغې کښې بیا دا سبک سبکونه باندې خبرې کولې نو هغې کښې بیا زه د مخکې پخوا مې دا زولۍ ګډونه لوستې وو غزنفر صاحب ته پته ده د ماسټر عبدالکریم او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه او دغه شانتې شینټاغې او بیا تر ونه یو شپون ټول مې ولوستل یعنی ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېدل نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کښې پیدا شوې بیا تېر کال تېرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد راغلی وو په دې وخې شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کښې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه نو په هغې کښې بیا یو څه خبرې وکړې زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم غزنفر صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې نو هغه ډېر مفصلې وې یو استاد مونږ چې یعنې لوستو د هغه کیسې ولولو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې لکه غزنفر صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه به په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کښې تبارز کوو مثلا استاد ډېر داسې ریئل او واقعي سړی مثلا هغه په خپله هغه ویډیو کښې دی چې تاسو وروسته لیدلي وي لاپ یې ډېرې نه خوښولې زمونږ عموماً کم کمزوري خلک چې دي یا کمزوري ملتونه چې دي هغوی بیا ډېرې زیاتې لاپې وهي که نه ځکه چې پکار ده چې هغه د حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي استاد کښې دا کار وه یعنې ډېر واقعي بین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی وو په دې دنیا کښې دا د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم زه شپون صاحب بالکل د هغې پسې تړونه غواړم ځکه دا به نه غوندې نه دقیق خبرې وي خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب تر منځ لیدل کېږي مثلا هغې داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کښې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کښې دی همدومره دغه شانتې عجیب دی یعنې د نورو خبرو د لافو مافو او د لویو خبرو ضرورت پکښې نه شته یعنې په همدې فارمیټ کښې په همدې شکل کښې هم انسان ډېر عجیب دی او شپون صاحب دغه راز کشف کړی وو چې هغه مونږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کوي نو مونږ داسې نه انګېرو چې والله د ځمکې نه ماورا کیسې لولو یا همدغې ځمکې کیسې لولو خو د دغې کیسوره ډېر زیات خوند اخلو البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوو یعنې ټولې په کیسو کښې او مثلا په خپلو مقالو کښې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې هم نه کولې یعنې دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس مثلا له دې نه بغیر مونږ او تاسو نن سبا یعنې په دا ورانه ویجاړه ټولنه کښې یو ډول افراطیت را کښې پیدا شوی یعنې افراط او تفریط کوو په هر کار کښې استاد ډېر معتدل سړی وو یعنې بیخي افراط او تفریط نه خوښوو په عام ژوند کښې هم چې وو او بیا دغه د استاد دغه اعتدال زمونږ استاد دپاره یو مثال دی او دغه اعتدال د استاد بیا په د ده په کیسو کښې ځان را ښکاره کړی دی او چې مثلا مونږ غواړو چې ډېر کله کله داسې وایو چې ډېر پارسا او ډېر با تقوا او تقوادار واوسو دا تظاهر هم وکړو استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوښ وو هغه شانتې کوو انسان ته یې بالکل د فرشتې او بالکل د یو شیطان نظر نه کوو او همدغه یې همیشه په خبرو کښې ویل چې داسې یو کرکټر داسې ما انځوروي چې مثلا هغه په عین حال کښې ډېر ښه سړی وي خو ډېر غریب هم وي او ډېر زیات ضربونه پرې کېږي یعنې او بیا د مور او پلار یوازنۍ زویم دي او بیا ورپسې مړ شي یعنې دا عموماً په ژوند کښې ډېر نادر پېښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې د داستان دي هغې نه مونږ یو انتباه اخلو د ژوند په باره کښې یو زده کړه ترې کوو نو په کار ده چې دا زمونږ د واقعي ژوند ته جواب وایي هغه استثنایي پېښې ته جواب ونه وایي بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم وو چې که مثلا مونږ استثنایي پېښو ته جواب وایو یا ډېره مظلومیت پرستي وکړو یا ډېره تقوا پرستي وکړو نو په هغه صورت کښې د داستانونو نه زده کړه نه شي کولی که نه یعنې یو ډول ټولنه یو نواخته کېږي یو طرف ته روانېږي یعنې یو ډول افراطیت ته روانېږي نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنې دغه اعتدال د ده په سب کښې ځان ښودم بل د ده استاد یو خصوصیت دا چې بیا ډېر یعنې په دې ټولو حالتونو کښې ډېر بې لحاظه انسان هم وو ښه یو غزنفر صاحب ته بیا معلوم وي یو وخت ویل چې کیسه بیا کوله چې کانټیننټل کښې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلې د خپل کلچر او فرهنګ په باره کښې یو انتقادي نظر مې لرم پخوا خو عموماً مونږ چې کله کوم وخت کښې دا د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه نو ډېر تصور دا چې په کار ده چې مونږ خپل فرهنګ ته ډېر مثبت نظر ولرو شپون سے پیدا سڑے نو هغه ورچ نه قومي مصالحات په دې تاریخي او په دې شپون مامینو کې د کار د استعمال وړاندې په دې خاطر باندې بیا ورته ویل شوی مو کنه چې تخ مونږ شپون ګړل ته نو بیا استاد باغ کیسه همیشه کوله یعنی استاد رشته هم داسې نو لکه څنګه چې دا مبارک نظر کېده هغه د خپل فرهنګ سره د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده یعنی چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېده مې او خو مصلحت یې نه مانه تېره بل ژمي کې د اجمل خټک مبارک یو څه ولیکل بیا نو د اجمل خټک پلوین راوپارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده یو کسان دی په کار ده چې داسې ونهشي همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه نو دغې مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې ځینې خبرې وکړلې او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلوین چې وو هغوی راوپارېدل چې دا څنګه یعنې مونږ عموماً د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې مونږ خپلو لیډرانو ته خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هېڅ منفي خصوصیت نه لري هېڅ غلطي نه ده کړې استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي یعنی کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم غواړي خو تاریخ دا نه مني یعنی تاریخ د چا بخښنه نه مني ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه هغه بیا راستنېږي استاد په دغه راز باندې پوهېده په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې شی لیدلی دي په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی هماغه شانتي ورته ووایم او استاد یعنی غزنفر صاحب په کیسو باندې خبره وکړه رښتې بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري فطري استعداد هم لره پوه هم لرله او دا دواړه ورسره یوځای شوي وو یو کمال تر حده پورې رسولی وو دا خو د استاد هغه د کیسو اړوکړه وو یعنې زه خو یو شاعري ما ډېره نه تولستې په هغې باندې خبره نه کوم د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو د لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلي دي یعنې په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهر هم لاره ښه پوهېده هم خو روح دې خاد وي او
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ خو خپله یې دوه شعري ټول کې چاپ شوي په یو کتاب کې یو شعر وو زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیر کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې اوبه درنه را لاندې نه کړي د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقد لپاره دا پنځه سره ښامار زه پېژنم زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیب کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی زما د قبر په لاله مو قسم چې اوبه درنه را لاندې نه کړي دا استاد لیکي وایي دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویشت ځمکه هم نه ده لاندې کړې ده په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت و د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه خدا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو او ناولونو په اړه وغږېږي انجینر صاحب عمر
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم هم خوشحاله شوم هم یې په تندي خولې راغلې ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاغه لوستې هغه هم ډېر کلونه پخوا اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستوني ګډ وهم وخت کم و کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې د هغه د لیکنې ځانګړی حساب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول لکه هلته چې وو ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي هغه راوي د یو کرکټر په څیر استعمالو که خبرې د کرکټرونو تر البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وي نو کمې خو بیخي نه وي په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغرۍ دی خو نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي کراوی کوي نو یوازې په تنظی لیکنو کې کولای شي ووینی. خوشکون سیب دواړه په یوې کټې کې پخوي. د هغه اثر په معلوماتو مال امال دی. هسې نه چې په یو مسلک کې دی په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېږدي. که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري، خو د شپون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکی ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تیرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر څپرکی یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سرتاسري پیام وڅرخي څرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي څیرې رسوا کول یې اساسي موضوع، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل که له شپون صاحب څخه مې پوښتلی وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلې وای: ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ، چا مو په ستونې ګوتې خښې کړې؟ شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړي خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه. یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده. خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي، خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې 200 مخه لري، د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 115 مخه قلم ورنی. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندوز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم درولیسه. هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کې خودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکي یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي. دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجۍ په مغزو کې سوځېده. دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي، نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي، او د پلاټ دریمه نښه چې د ناول درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې، او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي، څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ: شفقه، هېواده، دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدي، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي. بیا یې مخ را وګرځاوه: ګوره لغمانۍ، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوه کوي. دا ادبیات دی، هنر دی، دلته جار شوي پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر. اول ژبه وي، وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زندګېدای شوای. سرشاری ازادۍ یې نادره استعداد ته لوی وزیر ورکړې وې چې په نتیجه کې یې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خاد.
راډیوي مجله هر جمعه 10 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د استاد دی روح خادوی نومیالی سندرغاړی سردار علي ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار له پردو سره بللی. تاسو را بولم د دې سندرې اورېدلو ته.
پخشی گونڈی پودشی چھ دموٹر آواز خود رہی زد خپل کٹ مخت گنڈے اوہم اوخ کے ممڑی میں پبر خو خویگی شن بن شوری خو پواز نلاری او دا شکرنا میں نظر نوزی چی ازما روح لتا شکریہ چلا تر اوسا غاڑا ہس کساتے چلا تر اوسا غاڑا ہس کساتے
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com